ان کې د سهار اته بجې شوې. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ل ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر روان سیاسي وضعیت د افغانستان د پاکستان د کشمیر ل کړکېچن حالت سره تړلی بللی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په بل خبرونه کې محرکلي کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. همدارنګا 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کله هم دروو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ دا دې سات خبرونه ته. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش وایي چې په افغانستان کې د خیالي سرتیرو شمیر کم شوی دی. او د روسي حکومت مخالف مشر الکسی نووالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې پر وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې اسیګار نوی ریپورت وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی، او دا ځکه چې اوس د تش په نوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون موندلی. د اسیګار ریپورت چې د پنجشنبه په ورځ خپور شو د روان میلادي کال اپریل لا تر جون میاشتې پورې وایي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 240 سره سرتیری کم شوي. ریپورت په افغانستان کې د خاتم لاټړ د ماموریت لکبل وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری وسته بایومټریک تر پروسی تیریږي او پوخا غوندي شمیر د مشرانو لخوا نه ریپورت کیږي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې د هڅو د بریاو په خاطر دا امریکا او د دې قضیه له نورو خکیلو لور سره همکاري وکړي. دا خبره د پاکستان د حکومت پر رسمي ټویټر پاڼه خبره شوه. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د پنځشنبه پورس په اسلام آباد کې ولیدل. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر له کړکېچن حالت سره تړلی بللی. شاه محمود قریشی ویلي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدي سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشی دې خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په ځواب کې ټینګار کړی چې پاکستان دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي او د افغانستان کړکېچ له کشمیر سره هیڅ نوی تړاو نه لري. د بدخیس والی وایي چې په چوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د ملکي مرګ ژوبلې په اړه یې ریپورټ نه دی ترلاسه کړی. عبدالغفور ملکزی پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
چوند ولسوالۍ د غور په منځ کې دغه سرحد کې شوی هلته دوه موټر سایکل یو ټبي جوړ شوي دي، څلور نفر مړه شوي یو زخمي دی. د ملکي دغه راپور نه دی راغلی، د پروسه پور دا راپور نه دی راغلی.
د بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان ظفر پرون ماسخوتن ازادي رادیو سره په ټلیفون خبرو کې تایید کړ چې په دې پیښه کې سختدریزي هدف ګرځېدلی او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې هوایي بریدونو کې د ملکي مرګ ژوبلې ریپورت ورکړی و. افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو او وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په مشرۍ د امنیتي سکتور په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شو چې په دې اړه خپله طرحه نور هم منظمه کړي. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
مهمه طرحه ده چې انشاءالله د دې په پلي کېدو سره به ډېر یو غټ بدلون په دې کې راشي چې موږ وسله او وسلوال ټول که د چا شخصي دي او که دولتي دي، دا دولتي سیستم کې جذب کو، دولتي سیستم کې ثبت کو، او د دولتي سیستم له لارې نه دا سیار کو چې هر چاته امنیتي خدمات د دولت له خوا ورسیږي، د خپل سره وسلوالو کسانو د موجودیت مخه ونیول شي.
د افغانستان په لوی خارونو په ځنګړې توګه کابل کې د غیر مسول وسلوالو کسانو د حضور او موجودیت موضوع ل کلون رئیس د عام خلکو لپاره د اندېښنې وړ او د ناملیو سبب بلل کیږي. د ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي ګذشت توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې تر دېرشو زیات کسان وژلي. د یمن صدراعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنجشنبې د حوثیانو په بریدونو او په عدن کې د پولیسو پر یوه پوسته په چاودنه کې لاس درلود. د رسنیو د رپورټ له مخې په عدن کې پر یو نظامي رسمي ګذشت په حمله کې د یو قمندان په ګډون دوه دېرش کسان وژل شول. د حوثي یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن ویشتونکي توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو په وسیله پر دغه رسمي ګذشت برید وکړ. د بلې پیښې چې یوه چاودنه وه مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د بې پولي ډاکټرانو په وینا هغه حمله کې لس کسان وژل شوي وو. د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې پر وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه توضیحات نه دي ورکړل شوي چې د په زندان کې پرې اخته شوی و او په نتیجه کې په روغتون کې بستر شو. دا تور پورې کړی چې په زندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي دي. د روسیې د رسنیو د څار دولتي اداره وایي چې د برتانیې او نورو بهرنیو رسنیو د جریمه کولو په خاطر به اوسنی قانون اصلاح کړي. د دې ادارې په وینا د اقدام ځکه کوي چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ بې پرېتوب نه مراد کوي. دا پریکړه چې د لندن لخوا د روسیې په آر ټي ټلویزیون د جریمې وضع کولو په غبرګون کې شوې ده پرون په ډاګه شوه. په لندن کې د رسنیو د څار دولتي ادارې پر روسی آر ټي ټلویزیون له دې کبله جریمه وضع کړه چې ویلې دا ټلویزیون رپورټونه په بې پرې توګه نه ورکوي. د سوریې د جګړې د ناسیانو اړوند او د اوکراین د پالیسیو په برتانیا کې د روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو په اړه خبرونه بې پرې نه دي. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د پاکستان د صدراعظم عمران خان له هغه ژمنې به مو خبر کړو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په لیدنه کې ویلي د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې به یې هیواد له ټولو ښکېلو لورو سره همکاري وکړي. په عین حال کې دا هم د راوړو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر د کړکیچن حالت سره تړلی بللی هغه څه چې افغان چارواکو رد کړی. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده او څو چې افغانان د دې پروسې واکمن نشي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د پوخانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونې هم درسره په یو رپورټ کې شریکوو. د ازادي رادیو د سولې د خبرو لپاره د 15 کسیز پلاوي له ډلې د یو لسو کسانو نمونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا او روسیې لخوا د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې دوهمه نیټه ده یعنې نن اتومي تړونونه دواړه هیوادونه په رسمي توګه ووځي. نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې ځای شوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به یې د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار وي. زلمی خلیلزاد همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې لیدلې. ملالۍ بشیري په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړې. دواړه لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغانی خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشی هم داراز د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیل زاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قول له راپور ورکړی چې ښاغلی خلیل زاد دوحه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دي له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل سوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیلمن دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربند ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د مرستې ډاډ ورکړې، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر له کړکیچن حالت سره تړلی بولي. شاه محمود قریشي وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشي دې خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په ځواب کې ټینګار کوي چې پاکستان دی د دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان د نورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي له قوله لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې نورسپانې له قوله ویل شوی شاه محمود قریشي د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناسته ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کولو لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بې ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بې ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ځواب وایي.
پاکستان خارجه وزارت دا خبره کړي دا خو صحیح ځکه نه ده چې د افغانستان موضوع یا افغانستان یو مستقل ملک دی او داسې د پاکستان سره سرحد لري او دا نړۍ ډېر ملکونه دلته ځي او یو جنگ روان دی، د هغې د حل لپاره پاکستان همکاري کوي. په دې برخه کې همکاري وکړي چې افغانستان
د خاغلی دین محمد پوینا پاکستان تل په داسې نازکو شرایطو کې د خپل په ګټه څرګندونې کړي. وستمه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي. د سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم بیا په دې اړه داسې وایي.
فکر کوم چې دواړه غیر مرتبط مسلې دي، ولې پاکستان غواړي چې دغه تاسو شرایط د امریکا په ملاتړ باندې کشمیر مسله د ځان په ګټه باندې تمام کړي.
هڅه مو کړ په دې اړه د حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. پاکستان داسې مهال د څرګندونې کوي چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا اوس د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې په درشل کې ده. له همدې کبله پاکستان هم غواړي د دې ډول څرګندونو پر مټ د کشمیر د قضیې ارزښت زیات کړي او د افغانستان د قضیې حل د کشمیر د قضیې حل سره وتړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان وسنۍ وضعیت د کشمیر له کړکیچن وضعیت سره تړلې بللې، خو د افغانستان د سولې شورا وایي پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په سوله کې صادقانه همکاري وکړي او د افغانستان وضعیت د پاکستان د کشمیر له وضعیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر هغې چې د سولې د پروسې بهیر د افغانانو په واک کې نه شي، سوله په هیواد کې نه شي راتلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هم مهاله خوانی رئیس جمهور حامد کرزی وی د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلی. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زموږ هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زموږ په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اور بند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړه ته رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همدا شان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
دغه
څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لورې یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان، اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
سټراسفورد کامنټری خبرونه د افغانستان د سولې په ورسته یو هڅوي یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد تازه سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي متحده ایالاتونه له طالبانو سره د تړون د نهایي کولو لپاره چمتو دي. سټراسفورد کامنټری دریو ټکو ته اشاره کړي. لومړی دا چې دا خبرې به ماتې شي. د خبرونې په لیکنه د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو غوښتنې ښایي یو بل ته د منلو نه وي او یا دواړه لوري له خبرو ووځي. دویمه خبر چې سټراسفورد کامنټری ورته اشاره کړي هغه د خبرو او جګړو دوام دی. په مقاله کې راغلي د ناټو له ملاتړ برخمن افغان پوځیان به له طالبانو سره جګړه مخ ته وړي او اخوا به امریکا له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي. درېمه او وروستۍ مسله چې سټراسفورد کامنټری پرې بحث کړی هغه د سولې تړون دی. د اوسنیو خبرو اصلي هدف د سټراسفورد کامنټری په خبره سولې ته رسیدل یادېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم یوه ورته موضوع اخیستې او په سر کې د افغان ملکیانو مرګ ژوبله یاده کړې ده. په مطلب کې د افغانستان له یوه لویه لار د مرګ او ژوند واټ نومول شوی. د ورځپاڼې په لیکنه د هرات کندهار لویه لار چې د سې شمې په ورځ پکې یو مسافر وړونکی بس په ماین وخوت او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د افغانستان له خطرناکو لویو لارو څخه یوه ده. د سې شمې ورځې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 28 نور ټپیان وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مرګ ژوبل لپاره تر تبصرې ورهاخوا د سولې په هڅو هم تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو څو میاشتنۍ خبرې په دوو برخو متمرکزې وي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکل او د طالبانو لخوا دا ډاډ ورکول چې نور به ګواښ نه پیښوي او تروریستانو ته به پناه نه ورکوي. په دوام کې راغلي که څه هم دواړه لوري د تړون نهایي کولو ته نږدې شوي، امریکایي ډیپلوماټ طالبان تر دې هم یو بل حساس پړاو ته هڅه کوي او هغه د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې هیله مندې قطر ته خپل سفر پیل کړی چې د طالبانو له استازو سره په لیدنه کې لومړنۍ موافقه وشي او په نتیجه کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو ټولو خواوو رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د سولې د خبرو د 15 کسیز مرکشي پلاوی لړلې د یو لسو کسانو نمونه پیدا کړي. په دغه نوملړ کې چې درې باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي څو خزي هم شامل دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
هغه نوملړ چې ازادي رادیو ورته لاسرسی پیدا کړي د حکومت د سولې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی له جملې د یو لسو کسانو نمونه دي چې دوه خزي هم پکې دي. درې باوري منابعو چې نه غوښتل نومونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابی او د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی هم پکې دي. پر دغو دو ښځو سربیره په دغه لیست کې د عبدالحکیم منیب، محمد ناطقی، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاءالله لودین، انوارالحق هدی او باتور دوستم نمونه شامل دي. تر اوسه د څلورو نورو کسانو نمونه ازادي راډیو نه دي موندلي، خو د منبع په خبره دغه څلور کسان له هغې ډلې دي چې په قطر کې په بین الافغاني ناسته کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی کولی شي چې له طالبانو سره مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي.
با توجه به تجربیات گذشته
تیرو تجربو ته په پام دا ځل یې داسې لیست چمتو کړی چې ویل کېږي یو پراخ لیست دی او له داسې مهمو دولتي او غیر دولتي اشخاصو جوړ دی چې مقابل لوري ته هم د زغملو دی.
کسه هم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د اعلامیې له مخې له طالبانو سره د خبرو کولو د 15 کسیز پلاوی لیست وروستی شوی، خو حکومت له 60 ساعتونو وروسته بیا هم د دغه پلاوی نومونه خپاره نه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه قطر ته روان شو او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل چې د لږې مودې لپاره به د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې تم شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک شي. خلیلزاد افغانستان ته د دغه سفر پر مهال 10 ورځې په کابل کې تیرې کړې او له کابل روانېدو یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم.
سفر ډیر ښه و، حتی کابل ته مې دغه سفر پر دند زما له ګمارل کېدو راهیس تر ټولو بریالی سفر و. موږ له افغان حکومت سره له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د راتلونکي ګامونو په برخه کې موافقې ته رسیدلي یو.
طالبانو مخکې له دې ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان وروسته د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو او افغان حکومت سره د حکومت په توګه نه، بلکې د یو لوري په توګه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شي او تمه ده چې افغانان له 30 کلنې جګړې وروسته سولې ته ورسیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکا او روسیا دا جمعه پورست چی دا اگست میاشت دوهمه نیټه دا لاتومی تلونه پا رسمی توگه وزی. دا منځنی واټن ویشتون کو اټومي قواو تړون یو دیرش کاله مخکې د شوروي اتحاد او امریکا تر منځ لاسلیک شوی وو. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
هغه تړون به چې په بشپړه توګه یې د منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو مخه نیولې وه، د اګست په دوهمه نیټه وروسته له هغه پای ته ورسیږي چې امریکا او روسیه په رسمي توګه له دې موافقې ووځي. د دې موافقې له مخې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې له 1500 څخه تر 5000 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي بالستیک او یا له مځکې کروز میزایل ځای پر ځای کړي او یا هم جوړ کړي. د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندوی تړون یا INF په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچیف لاسلیک کړی و. منتقدین خبرداري ورکوي چې که امریکا او روسیه له دې موافقې ووځي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي پیلېدای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې موافقې له ناکامېدو سره به نړۍ پر اټومي جګړه له بې ساري وقفې لاس پر مځکه سي.
I am troubled by growing friction.
The oil ze da dwo loyo nadiwalo iqtisadun tarmanz tangali waziyat andishman kadiyam. Mush bayad la sade jagde takda wuklo aw da nawi sade jagde makhawani sto. پر INF سربیره د روسیې او امریکا ترمنځ د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د مخنیوي موافقه په 2011 کال کې عملي شوه. که امریکایان او روسان نیو سٹارټ د تمدید په اړه پریکړه ونه کړي، دا موافقه به په 2020 کال کې پای ته ورسیږي. کیږي. امریکا او ناتو چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې د وسلو سیستمونه جوړ کړي. د دوی په وینا په دې کار سره روسیه له نیو سټارټ موافقې سرغړونه کړې ده. په ځانګړې توګه د 9M29 یا SSC اته میزایلو په مورد کې چې د ناتو په وینا شاوخوا 1500 کیلومتره واټن وشتلای سي. مسکو وایي 9M29 تر 1500 کم واټن وشتلای سي او پر امریکا یې د تړون د ماتولو تور پورې کړی دی. د پخوانی شوروي اتحاد اته اتیا کلن مشر ګورباچیف انټرفاکس خبري اجانس ته په مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خبره سو ویلي چې له INF موافقې څخه د واشنگتن د وتلو پریکړه به نړیوال سیاست داسې کړي چې وړاندوینه به یې نه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې هیواد یې له INF تړونه وځي. د ویل چې هیواد به یې د اګست میاشتې په دوهمه نیټه له دې موافقې څخه په رسمي توګه ووځي. ټرمپ وړاندیز کړی چې چین باید د اټومي وسلو په اړه په راتلونکي کې د هر ډول خبرو برخه وي. روسیه په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یو امر لاسلیک کړ چې له مخې روسیه دا تړون نه عملي کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا د پنجشنبې په ورځ پر امریکایي چارواکو تور پورې کړ چې د INF تړون په اړه پر مسایلو د خبرو لپاره هڅې نه کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 102 ولایتي کمشنران د جمهور ریاست لالوري منزور شول. د دې کمیسون کمشنر قطب الدین رویدا د ازادي رادیو ته وویل د کمشنران ته د جمعې او شنبې په ورځ روزنه ورکول کیږي او وروسته کارونه تاسوول کیږي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان ولسمشیزو ټاکنو ته که څه هم دوه میاشتې وخت پاتې دی، اوس د ټاکنیزو کمپاینونو په درشل کې ولسمشر غني په یو تازه اقدام کې 102 نوي کمشنران د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره منظور کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په درې څلورو ورځو کې به په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو نوي کمشنران په خپلو کارونو پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
د جمعې او د هفتې په ورځ نو ولایتي کمشنرانو لپاره د ټریننګ او د دوی د آگاهي برنامه لرو. د آینده هفتې په شروع کې به انشاءالله په ټول ولایتونو کې موږ ولایتي کمشنران ولرو. ټول کارونه بشپړ شوي دي. دوی د مقدس تقرر منظوري راغلي ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې ولسمشر ته د یو شمیر زړو کمشنرانو په ګډون د 110 کسانو لیست لیږلی و چې د 102 تنو د مقرري منظوري راغلي ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یک شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د شکایتي کمیسون درالانشا فعالیت لري او نوماندان مدني بنسټونه او عام خلک کولی سي شکایتونه ورسره ثبت کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه که څه هم د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي خو دا کار ډېر ناوخته بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي بیرئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
یو مثبت قدم ده چې بالاخره د شکایت کمیسیون تشکیلات بشپړ کېږي په ولایت کې او دا چې هغوی توانېږي چې پس د دې مستقیمه ډول باندې شکایت په ولایت کې وڅېړي خو اقدام دا وخت و
شاوخوا 15 ورځې کېږي چې د جمهور ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي خو کمپاینونه اپیکا لیدل کېږي. که څه هم انتخاباتي منډې ترلې پسې روانې دي خو د شکایتو کمیسون وایي چې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو په اړه یو شمېر شکایتونه ثبت شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته را استولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر وایي وسط سولې چانس زیات دی او باید له دې چانس څخه دواړه لوري ګټه واخلي. محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د شامیرزا له کلي نه وایي د پوهنې له وزارت نه غواړو چې د تعلیمي کال نه وړاندې د واشیر ولسوالۍ معرف ته پاملرنه وکړي. لا پکتیا ځاځي اریوبا فضل کریم درویش وایي په مذاکراتي ټیم کې باید جامع کسان وګمارل شي.
همدارنګه محمد قاسم زواک د هلمند نوې پر ملکیانو باندې وسلواله حمله واشیانه او غیر انساني حمله دي او کوم ډله چې ملکیان پنخ کوي جنایت سره کوي. عبدالله بارکزی د ناوی څخه وایي د اتم پړاو خبرو لپاره خوښي خدای دې وکړي چې سولې ته پکې یو لاره هواره شي. او حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ نه وایي چې په خبرو کې باید ټول لوري صادق واوسي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه و سم متنمي بجې شوې. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی واورئ. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون په لیدنه کې ژمنه کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي له قوله پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې نوموړي د افغانستان د سولې بهیر د پاکستان د کشمیر د کړکیچن وضعیت سره تړلی بللی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یو نوی رپورټ وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوي او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون کړی. د بادغیس والي وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازدیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی او د ملکي تلفاتو په اړه یې رپورټ نه دی ترلاسه کړی. دا ایران په ملاتړ حوثي اغیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي ګذشت د توغندیو او بې پیلوټو الوتکو په حملو کې تر دېر شو زیات کسان وشلي. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالني د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات ورنکړل شول چې د په زندان کې ورباندې اخته شوی و. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسوو. ونیسو پروګرامونو ته راځو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. ولې د زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې ښځې وي؟ آیا هغه نجونې چې د دغه ډول دښمنیو ښکار ګرځي او صحرایي محاکمه کیږي پاتې ژوند عادي مخته وړلی شي؟ او د دې لپاره چې دغه نجونې له عادي حالت راووځي او ژوند یې عادي حالت ته راوګرځي څه کول پکار دي؟
تقریبا 15,000 نفر مرکز ریدلم خوان مرد درازه
په دې حق له لوی خدای جل جلاله فرمایي تاسې په پاک لمن او خزو تور م پوری کوي.
هغه شزي چې د حمایوي مراکز څخه وځي بیا هم که خطر سره مخامخ کیږي نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړي توجه باید وکړي.
معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته او دا په مسؤلیت کې تل ژوند وکړي.
دا ونې د نیمه نړۍ په خبرونه کې دا صابرې په نوم د حق انجلۍ په ژوند غږیږو چې په غزنی ولایت کې صحرایي محاکمه وشوه او شاوخوا و کاله د خلکو له سترګو پټ ژوند کړی. صابره وایي د هغې ګناه لپاره سزا ورکړل شوې چې دې اصلا نه وه کړې. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
وروسته له اوو کلونو له هغې نجلۍ سره مخ شوم چې د ژوند کیسې یې په ډېریو رسنیو کې د زیاتره خلکو زړونه دردولي وو. صابره هغه 22 کلنه ښځه ده چې په 15 کلنۍ کې د خپل یوه کلیوال سره د نامشروع جنسي اړیکې په تور د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د شاوخوا 1,500 کسانو په مخ کې په درو ووهل شوه. په افغانستان کې زیاتره وخت چې دوه کورنۍ او یا دوه قومونه په خپلو کې د دښمنیو لمن ټولوي نو ښځې پکې قرباني شي او د ټولنې فشار، پیغورونه، تاوتریخوالی او شخصیت وژنه ښځو ته ورګرځي. ځینې وخت که دا دښمنی اقتصادي اړخ هم ولري او د تربرونو ترمنځ د مال او ځمکې په ویش کې څه جنجال هم رامنځته شي، نو یو لوری د بل د له منځه وړلو او شرمولو لپاره هڅه کوي د هغه د کورنۍ په ښځینه غړو ناموسي تور پورې کړي. صابره د همداسې شخړې قرباني ده چې ژوند یې د تره زوی یوې خبرې تباه کړ. هغه وایي د تره زوی یې په دې تور پورې کړ چې ګواکې له یوه کلیوال سره یې نامشروع اړیکې لري او دغه تور یې ټول ژوند تباه کړ.
کله چې مشرانو فیصله وکړه نو زه یې راوغوښتم، ویل یې هلک ته برات ورکوو او انجلۍ باید سل دورې وهل شي. بیا یې زه د کلي یوې دښتې ته راوستم، د زرو یا یو نیم زرو کسانو په مخ کې په درو وهلم. هر څومره یې چې وهلم غږ مې پورته نه کړ، غلی وم خو پام مې ورته وو. پوره یو سلو درې دورې یې وهلم.
دغه پیښه د 1991 لمریز کال د وږي په میاشت کې رامنځته شوه، خو له دې پیښې لږ وروسته رسنیو په راپورونو کې ویلي و چې ګواکې صابره تر جنسي تیری وروسته صحرایي محاکمه شوې. خو صابره وایي دا یوازې یو تور و چې په زور او جبر په دې منل شوی و. د صابرې په وینا اوس هم د عدلي طب هغه راپور ورسره شته چې ثابتوي په دې نه جنسي تیری شوی و او نه یې له چا سره نامشروع اړیکه لرلې ده.
د تر زامنو مې کوټې ته کش کړم، ویل یې اعتراف وکړه چې د خپل کلیوال سره نامشروع اړیکه لري او هغه په تا جنسي تیری کړی دی. ما ویل ولې مې خپل او د کورنۍ نوم بد کړم، کلی هم نه منم. بیا تفنګچه راوویستله، پلار مې راوښوده چې ډېرې وهلی و. ویل یې که یې ونه منې پلار او خویندې دې وژنو او تا دغسې یوازې پرېږدو چې هر څوک درڅخه ناوړه ګټه پورته کړي. په دې شرط مې ورسره ومنله چې پلار مې روغتون ته یوسي. نو د تره زوی مې موبایل راوویسته او زما د اعتراف ویډیو یې ضبط کړه. وروسته مې پلار هم راباندې باور نه کاوه، خو کله چې د عدلي طب راپور ولیده نو ډېر پښیمانه و. رانه یې بښنه وغوښتله.
صابره وایي تر دې پیښې وروسته یې د بشري حقونو مدافع بنسټونو سره اړوند دوسیه شریکه کړه، نو ځکه دغو ادارو ترې وغوښتل چې کابل ته راشي او یوې مودې لپاره په امن خونو کې واوسیږي. دا وایي شاوخوا یو کال په امن خونو کې وه او تر هغه وروسته له خپلې خور سره په کابل کې اوسیږي. د صابرې په خبره دوه ځله چې کله د امن په خونو کې هم وه نو د خپلو کلیوالو له لوري تعقیب شوې وه او اوس چې د امن له خونو راوتلې تر هغه زیات د ډار احساس لري. صابرې اوس واده کړی او یوه درې کلنه لور لري، خو ګډ ژوند یې هم له ناخوالو سره مخ و. نوموړي وایي څلور کاله مخکې د دې لپاره چې د خلکو له پیغورونو خلاصه شي له یوه سړي سره یې واده وکړ، خو هغه کس تر دریو کلونو وروسته دا یوازې پریښوده او کله هم بیا رانغی. د صابرې په خبره له هیچا یې هم ښه ورځ نه ده لیدلې او تر اوسه یې کلیوال وینو ته تږي ناست دي. صابره له اړوندو ادارو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي، که نه نو وبه یې وژني.
زه د ټولو له سترګو پټ ژوند کوم، د خور سره مې اوسېږم. آن د امن په خونو کې چې وم څو ځله یې تعقیب کړی وم او زه پوهېږم کله چې دا خلک مې پیدا کړي وژني مې. خور مې زما له کبله چا ته د خپل کور ادرس نه ښیي.
صابره وایي کله چې په درو وهل کېده د ښوونځي په یولسم ټولګي کې وه او اوس یې په یوه وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده اخیستې. نوموړي وایي اوس 6000 افغانۍ میاشتنی معاش لري او د خپل کور ټول مصارف پرې کوي.
هیڅ هم نشم کولی. دا اوس مې په دې وړکتون کې دنده اخیستې ده. لور مې راسره په غوی کې ګرځوم. اوس نه کېږي چې له سره زده کړې پیل کړم او ژوند کولو ته یو امید پیدا کړم. له کوره په ډار او ویرې سره وزم، مخ مې پټوي. باید عاید ولرم. خور او خی به مې یوه ورځ راته صبر وکړي، دوه ورځې، خو تر اخره خو مې نشي ساتلی. دوه شپې په کوڅو کې تاوېدم، بیا مې خور پیدا کړم، غزنی ته یې ولېږلم، خو هلته خلکو پرېکړه وکړه چې ومې وژني. له ټولو پټه بیرته کابل ته راغلم.
اوبه مې غوښتل د صابرې د کورنۍ غړو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی مرکې ته حاضر نه شول. له بل لوري د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دې قضیې ته یې 9 کاله مخکې رسیدګي کړې ده. د دوی په وینا د دغه کمیسیون د حق غوښتلو او هلو ځلو له کبله د هغه پیښې عاملین چې دغه حدود یې په صابرې عملي کړي وو څارنوالۍ ته معرفي شول، په نقدي او بدني مجازاتو محکوم شول. خو پوښتنه دا ده که چیرې یوه ښځه له امن خونو راوځي او بیا هم ګواښ سره مخ کیږي، آیا داسې ځای شته چې د دوی ساتنه او پالنه پکې وشي؟ په همدې اړه د دې کمیسیون غړي شفیقه سپار وایي،
هغه ښځې چې د حمایوي مراکز څخه وځي بیا هم که ستونزو او خطر سره مخامخ کیږي، نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي. داسې قضیهګانې شته چې کله چې ښځې د امن خونو څخه راوځي او بیا په مشکلاتو او په تهدیداتو کې هغه مخامخ کیږي، بیا هم هغه امن خونو ته استول کیږي.
خو د ښځو چارو وزارت بیا له هغو ښځو غواړي چې یې ژوند په ګواښ کې وي په مستقیمه توګه د دې وزارت ته مراجعه وکړي او دوی به یې حمایوي مراکزو ته معرفي کړي. د دې وزارت موینه سپوږمۍ وردګ وایي، تر هغه پورې چې ښځې له دوی سره خپل شکایت ثبت نه کړي، دوی نشي کولی هغې قضیې ته رسیدګي وکړي.
موږ په 22 ولایتونو کې 20 حمایوي مرکزونه لري د ښځو لپاره. خو د دغه حمایوي مرکزونو تعریف دا دی چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او یا د تهدید د مرګ سره یا د دوی حیات مخامخ وي، د دغو ښځو لپاره دا حمایوي مرکزونه جوړ شوي. انشاءالله دا د ښځو چارو حقوقي برخې ریاست ته راشي، خپل عریضه د راوړي، موږ به د دې د عریضې د اسنادو په کتلو سره دا به معرفي کړو یوه حمایوي مرکز ته او دا به په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
خو دا چې اسلام په یوې ښځې د تهمت او بهتان تړلو په اړه څه وایي، په همدې اړه له دیني عالم محمد الله سعید زاده سره غږېدلې یو.
زموږ او تاسو په ټولنو کې یو ډېر قبیح، زشت او بد عمل چې هغه تهمت یا بهتان لګول دي، په دې هکله لوی خدای جل جلاله فرمایي، تاسو په پاک لمنو ښځو تور مه پورې کوئ. هر څوک چې د لوی خدای جل جلاله د اوامرو خلاف کار کوي، عظیمه ګناه ده.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه میرا سره هغه لرګی راته وخوسېوتره بوالم،
او د حل لارو مندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د حل لارې د دې چې په کورنۍ کې خپل شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ترنشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خبرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
ولی دا زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانی خزی وی او څه باید وشي چې دغه خزی بیرته عادي حالت ته راوګرځي او پرته له ډاره ژوند وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې لیلما ناصری سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصری کچری وای چې ولې په افغانستان کې زیاتره وخت خزی د دوه کورنۍ د دښمنۍ قرباني کیږي؟
بدبختانه په دیمګ تاسې په ټولنه کې چې د سواد کچه هم ټیټه ده، اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده، کله چې دوه ډلې، دوه فامیلونه یا دوه کورنۍ یا دوه کلی حتی کله کله په شخړو سره مواجه کیږي یا شخړې په منځ کې لري، که یو چاته تاسې د خور مور نوم واخلی نو دا یو لوی ستونزه او غیرت موضوع ترې جوړیږي. د یو طرف د شخړې لپاره دا ډیره سانه تمامیږي چې هغه د یو ښځې نوم، د یو چا د خور، د یو چا د مور یا د یو چا د لور نوم واخلي، وایي چې دا مثلا د چا سره د مشروع اړیکې وي یا نور داسې مسایل په هغه پورې مربوط، په کلي، په کور، په خپلوانو کې د هغې ښځې نوم بد کړي، چون د ناموس مسله ده. یو طرف غواړي بدنام کړي او بل طرف هغه بدنامي برداشت کوی نسي. نو په داسې حالاتو کې په آینده کې ورته ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي. خلک بیا په ښه سترګه نه ورته ګوري، فامیل ښه رویه نه ورسره کوي، حتی که د واده هم سي، د خپل خاوند په کور کې هم د ستونزو مواجه ده، چون همدا مسایل بیا ورته یادیږي. نو هغه د یو ډېر تریخ ځوان سره مخامخ کیږي.
او دغه نجونې د دې لپاره چې عادي ژوند کولو ته مخه کړي، څه باید وکړي؟
د هغه ستونزې له عمل نه چې یوه ښځه مجبوره سوې ده چې خپل کور پرېږدي، یا یې مجبوره کړې ده چې د خپل کور پرېږدي او بیا د امن کور ته لاړه سي، او هغې جنه هغه معین مدت خپل تیر کړي، یعنی قضیه یې هر څه چې وه هغه خپل تای مراحل سي او بېرته له امن کور نه راوځي، دا یوه ستونزه وه چې له دې مخامخ سوې وه. د هغې ستونزې سره تر ابده پورې ځوند کول ممکنه نه ده، ځکه ښځې د امن په کورونو کې د اوسېدو نه وروسته که تر یو حده پورې خپل قوت پیدا کړي، او مخصوصا چې د امن په کورونو کې تر یو حده اسانتیاوې هم شته، د هغوی اسانتیاو نه استفاده وکړي،
کله چې برته ټولنې ته راځي، کله هغې خپل ذهني قوت نه او د خپل ارادې نه کار واخلي، فکر کوم تر یو حده به وتوانېږي.
مسؤولې ادارې د دغو ښځو د ژوند په ښه کولو کې څومره رول لري؟
د دولت لپاره او هم د ښځو لپاره بهترین عملي پلان به دا وي چې دولت وکولی سي همدې ښځو ته چې په هغه حمایوي مراکزو کې ساتي یا هلته ښځې ژوند کوي، هغوی ته د داسې هنرونو زده کړه مهیا کړي او هغه د ټولنې بار دوش هم نه اوسي او په دولت باندې هم بار نه اوسي. یعنی دولت کولی سي دوی ته صنعتي فابریکې یا حتی خصوصي سکتور کولی سي صنعتي فابریکې جوړي کړي تر څو ښځې هلته کار وکړي او د زحمت نه یو څه لاسته راوړي. د اقتصادي امکاناتو برابرولو کې که دولت یو وار سرمایه گذاری وکړي، ښځې به ټول عمر له دې مشکلاتو نه خلاص وي.
په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ریدونکو د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هر کلی کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې خلک له نورو څخه ډیره تمه یا توقع لري، له نورو څخه ډیرې تمې څه پایلې لري، او له نورو خپلې تمې څنګه کمولی شو. د نورو د تمې په اړه د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د ارواپوه نظر او په پای کې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو چې که تر پایه راسره وي وا به یوری. د کور کلی دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه خاطر پردیسې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی وړاندې کوي.
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند، کار او مرستې ته اړتیا لري. یعنی دوی کولی شي چې د یو بل په مرسته خپلې ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي، خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په وس او توان کې نه وي. مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي، ترې خفه کیږي، خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي، عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي.
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري، اما ارواپوهن هغه توقعات بې جایي، هغه توقعات ډېر سي، هغه توقعات بیمورد سی هغه پغونی وکړي. معمولا موږ ځینې ابتدایي توقعات دي، مثلا هر خاوند خپل مېرمنې توقع لري، هر بچی خپل مور توقع لري، هر رئیس خپل کارمند توقع لري، هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتبولو توقع لري. اما که څوک چیرته کار لري او موږ ورته اعتراض موږ سره کار وکړه، که څوک مصروف یا موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کړو، که څوک پیسې نه لري موږ پیسې تر غواړو، دې ته بی ځایه یا الحد او اندازې ډېره ته. متاسفانه پر نفس اعتماد ټیټ ده، عزت نفس ټیټ ده، خود کمبینه دي، حقیر دي، عقدې لري، او په کوچنیوالي کې ډېر اطاعت سوی دي دوی. په کوچنیوالي کې دوی ډېر نازول سوي دي، نه ډېر خدمات ورته رسوي، ډېر کومکونه ورسره سوي اوس پورته خو دي.
ځینې خلک په دې تمه له نورو سره ښه کوي چې وروسته هم دا ډول تمه دوی هم تری لري، خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمه پوره نه کړي، د راز محمد غوندې تری خفه کیږي او اړیکې ورسره پرې کوي.
شپږو کاله مخکې موږ دوستانی وو، یغې سره همدغه زموږ پار ارسه کې موږ خګړه وسره کوله، همکاري وسره کوله، لازم یو ځای وسره کته پورته وسره منډې مواله تاکي ورته کوم کوله، او چې کله ما خپل لاس تنګ وخت سخت لاس تنګ په هغه وخت کې د 15 کاله مخکې نو په خوله دې ته مجبور وم چې سره کوم ته کور منځکه پټای زګراو کوم ځان خلاص غلار پیدا کوم ځان ته مګم چاته لاس
مشرانو احترام دی. داسې نور مثبت توقعات هم شته چې معقول او پر ځای ګڼل کیږي. په دې اړه د خصوصي پوهنتون استاد محمد رفیع وایي،
دلته خو توقعګانې مختلفې دي. توقع
کو باید اوس فرض مثال زی یو سادم څومره چې زه په هماغه مضمون یا په هماغه راس کې زه تدریس ورکوم څومره زه زیار باسم زحمت باسم یعنی همغه نه توقم زلرم چې باید زما شاګرد یعنی هغه باید په یو چی پوڅی زما دغه توقع دی چې چیرې زه د هغه په اندازې توقع نه لرم یعنی یو 0% توقع لرم د خپل جنبی مقابل نه چې باید هغه د هغه په وجود کې ولیدل ولا خو بیا به زه توقم ګټ نه کوي یعنی هماغه توقع خی سی هغه مثبت وي چې به زه توقع مونږ نه لرو چې فرد مثال یو نفر دی راسی یا مونږ ته یو اسکریم واخلي یا فرد مثال یو بوتل اوبه دی مونږ ته واخلي یا یو نوشابه دی مونږ ته واخلي د سی توقع مونږ نه لرو دغه توقع لرو چې فرد مثال مونږ او تاسو په اجتماع کې خووسو یعنی په مجموع کې خووسو
د کندهار اوسیدونکو سید عبد الله وای ځین خلک په دې تموي چې ان کې کپین کې دا پټای برا شین کې خود نو موري په وینا دا ډول تمه نور لستونځو سره مخ کولای شي
اکثرا وخت زموږ خلک پر ځای دي چې امکانات او شرایط وسنجي بي ځای او د خلکو څخه د مقابل لور څخه ډیر به حد توقع لري پرته لدی چې د خپل هغه ته کوم څه کړی وسی خدای دا توقع لري چې طرف جانب ود ته هر څه وکړي زما په نظر دا هغه چا څخه ډیر توقع کولای شي چې دا هغه ته نږدې وسی ادا کړیا د کورنۍ غړي وسی یا نږدې دوستان وسی یا نږدې همکاران وسی یا نږدې ملګری وسی چې د هغه سره یو وخت پات سوي وي ادا کړی اون سره ولري کله چې به د هغه څخه توقع تام ولري هر څوک توقع لري خدای هر شي د پاره باید موږ یو حد او سرحد ولرو هر شي چې تر خپل ټاکلي نصاب واوښته بیا مناسب نه راځي
له حد زیاته توقع انسان تل نورو ته مجبورې وي چې هغه یو څه ورته وکړي او کچېره هغه کار چې دای توقع تر لري ونه شي بیانو خفقانونه مې سره راځي د هلمند ولایت اوسیدونکو ماګل هغه میرمنه ده چې تل نورو سره پرته له کومې توقع مرسته او ښه کوي
ما ورول د دې زوی شرینې چې راوړ ما به چې نو چې را ما چې زوی ته کوزا وکړ دا مې څه لیدل نه نره تر راځي انور غلل بیا مې زړه کې نه دی ګرځېدل هم خیر نو ما سره دغه وکړه دی و نه کړل نو خو توقع خو نه لرم او زړه مې نه ریزنې بد یو به نه لري او یو به هغه زړه لري د چا زړه بل رقم وي چا سره زړه راوي وکړ
دا چې ډېره توقع له نورو څخه کوم رواني او روحي مشکلات راولړوي بیا هم مستشرف الدین عظیمی په اړه وایي
هغه څوک چې توقع تر کېږي او په وار وار هغه خستګي ستړی کېږي او په تنګي او کوشش کوي تل ځان لري کې اما هغه څوک چې توقع کوي تل دې پرمختګ رشد او ود مخنیوي کوي او تل اندکرنج نارامه خپه غمجن حسود او متاثر کېږي هغه څوک چې توقع لري باید سر لمدانه نه د خپل توقعاتو په کمخ کې کوشش وکړي او بل اخر یې لمنځه ویسي اما ځین مواجه توقعات لري هغه دی وکی او که احیانا نه ترسره کیږي سر دې نه پسو زه فکر کوم چې دغه کسان باید پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي دغه کسان که احیانا نه توقعات او غوښتنې نه ترسره کیږي زړه ته نه چی هیڅ څوک دې چا غلام نه ده د چا بنده نه ده برده نه ده هر څوک خپل ژوند لري خپل هیلې لري خپل رابط لري خپل بوختیاوي لري او هر څوک شي ځان په خاطر کوشش وکړي او اړینه نه ده چې خلک راستي مونږ ژوند دې مونږ چاره دې مونږ اړیکه دې مونږ رابط راسم وخت دې نه نیسي ځکه چې دا هیڅوک مسول نه دي
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مو عام خلک پوښتلي چې لنور د تمه پاړه څه نظر لري په غړي اورو
نور محمد د کابل ولایت اوسیدونکو یم او مزه توقع دا یو غلط کار دی څوک چې چا سره ملګرتیا کوي وروري کوي همکاري کوي دا بدون لدی نه چې څوک چاته چا سره توقع ولري باید بغیر لغنه وکي
نو وای دلا ده د پروان ولایت د غربم ولسوالۍ ما دا به ځای توقع چې چانه څوکي دا خبرنده په دې خاطر باندې چې یو څوک کیږي چې توقع دې پوره نه کړای شي شاید په واسه کې پوره نه وسیږي هر څوک باید خپل کوشش وکړي چې هغه شای چې د پزړه کې غړي باید زمر برسي نو بل څه توقع به ځای توقع نه ده
زه د ولایت د بغلان يم په نوم اجي ببرک په قوم مازای کتو چا سره کې یو دی ومندونه او تمه باندې خو سره کې چې زه خو سبب هغه کار تر وکم بل ورځ باغ تر وکم بل ورځ به لور تر وغوالم بل ورځ به دنیا تر وغوالم دا کار نه په پښتو کې ست نه په شریعت کې ست دا غلط کار ده دا د بار څوک چې هر چا سره کوم کار کوي هغه د الله د رضا لپاره کوي
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی ستاره امینی او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیسته ده
بلبل و بلبل خوري په کور کې
و نه ځه خوري په کور کې مچیر بولاړسم
سلام علیکم بلبل خوری.
و علیکم سلام خوری. ستړی مس راځه دا پکیته کښېنه په دا توشیه کښې د پکې مخ به در واړم ته د هغه څه دلته کښېنه دلته
ډېره ګرمي ده ګرمي نه ده بلا ده بلا
خوري رښتیا هم ګرمي خو بېخي ډېره ده ته دلته کښېنه زه به چای درته راوړم
نه 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 چای نه چښم یو جام یخې اوبه راته راوړه
سمه ده دا د یو جام یخې اوبه به درته راوړم
خیر یوسی خوری دست یخی و بوی چه در زنو می پیید
نوش جان چه ویدید شده
جوانده یوسی چای با بیادی زیتونی کرو او چی کو آغا دی زوی مبارکی دی نیم رغلی ما ویل چی دوارا با یو جای لاری سو
نه نه خوری زن ورزم قدم و ملاک رو آخم یو آری ورغلم پس پک نظر را تو کرده اما آغا می بست بیا نورد کرد
وی بلبل خوری دستی پا غصه سوی چی زدی ودارا کرم
وی بنا پا غصه کرم ها سو زلی ورغلم از زلی چی ورغلیم دره دره سو رو پیمه دست نقدی ور وریدی پس ولی دا چی دا گلالی پشتنی تراتره بس هم دا سی سن رو پی راخی سیدی او راغلاله دانا پس پک نظر ندی چرا تا گوری ها ولی وارسم تراتوه دا خیلی پر زای پریشده بلا ورش چی دا دوی کرا ورغلم بس هم دا سی ناس تو خبونی بسر کولی کولی مجلس منو که دیر سو سر بس دا را تکلا کشا اون غرمه را سر چرک
خا بیادی غرمه ور سر تیرکلا
او سلطانی خوری بس هم آغم پشمانه پشمانه اکرم هم آغا غرمه
ولی پاتا شوی که چنگا
نه دودی خوی را کرل دودی را کرل وجه نیم پاتا سه بس شن سابه پخ کری و اما غیر مستو سر را و راو بس
خانو دی تا تموا چی پس در تالال کی
دا تا چوه سلطانی خوری ما کلو ویدی چی ما تا دی پس را حلال کری توه چوک تر چا کرا جی او میل مکیجی نو آقا داسی پس پک سرگ نور تا کیجی چی چی نی یو لطر شوار واخو بیا پک کنه وی
گورا بلبل خوری دی لاس پینزه گوتی برابری ندی بیا خدا فرض نده چی میلمه تا دی باید اتمن شروع پخسی تا دی هر چانه دا تم و توقع ملاره تا شکر دا دی خدای فضل دا پراخ دارایی لاره خشته لاره بیا چی تلا هر چا سرکوی دی بل چانه دا تم و توقع ملاره
شکر دی چی لاره می خوام دا زبیا دا هر چا ایزتم کوم زما کور تا چی چوک راسی بی قدره و بی ایزت های نباسم خوام دا زبیا توقع ملاره مزنی چی ایزت می بوکی
ولی زیتون استا بی قدری کرده او یای تندهی در تطریو کرده و
نه نه تندهی بیا ودی را تطریو کرده و
غوغی در تنوا پخ کرده ام دعوایی
خود نه ام دعوایم
گوره خوره مخ طولو تا معلومه ده چه زیتون غریب خزه ده ده سبا لری دی بیگان نلری اول خو پکر دعوی چه غرمه دی نوی تیره کرده بیا چه دی غرمه تیره کرده خیلی وکره خو خوارکه چه هم چه در لودو اما غی در تا پاخه کره او در تا روایی خیستر نو نور تا چه تا ملاری
هورشی هداس خدا نو
بلا دا چه تا ویل چه ما دیر پیسی ور تا یوری او دیر لیر پیسی را تا راوری سیالی خودی هر چه تر واسه پوری دا داغ توقو باید ور نلارو چه ما دیر یوری ایغی اغا دیم باید دیر راوری یا ایغی دیر راوری ما لیگ یوری هر چوک دی خپل واسو اندازه سر پیسی دی و چاکر سیالی و شرکی یوری مر باید دی زیادو پیسو یا دی زیاد شی تم و توقو ور نلارو اغا غریب باید نلاری مر بیلارو
او خود یو رکوه سلطانی گل سر اغله هست یو خبرمی وکرله
بچی دی خدای لره چه قناعت دی وکر زدی خوشحال اکرم خوری زنو اوز با نو دوار لاری شو دی زیتونی کرد چای با موچی خواه و مرکی با مسره او
درزه سمه داره درزه ساعت با بوم تیرسی درزه دوار از مام زرد دیر پتنگ سوی دی
درزه
چه زود درزه
خیر سره
درنو ریدونکو د کور کلی دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولري
تم رب ملي تم رګرانا زندګي
کی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگران زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے ورک کرو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو اوز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو